د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې مو له یو آنلاین کتاب لورنځي خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او دفتر ورسوي.
ډېرې ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي ښه کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر افریدي لا دې نړۍ سره مخخه وکړه. په روانه خبرونه کې له بارکوال میاخیل سره چې دارواخه د افریدي یو ناولې له اردو پښتو ته ژباړلې مرکه لرو.
د طاهر صاحب کسی یا ناولونه چې تر کومه حد مال وستی دي داستان یا د کسی چې کوم اصول دي په هغه تر ډیره پوره دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان لیکوال او څېړونکی مصطفی عمرزی له دې نړۍ سره مخه وکړه. مصطفی عمرزی چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل کول د 500 په شاوخوا کې آثار یې لیکلي او خپره کړي وو. نوموړی د نورو رسنیو سره د همکارۍ ترڅنګ خپله هم د دانشنامې افغان په نوم وبپاڼه درلوده چې خپلې لیکنې یې پکې خپرولې او د لیکنو ترڅنګ یې زر عنوانه کتابونه هم پکې خوندي کړي وو. مصطفی عمرزی په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته تر تداوی لاندې وو چې همالته یې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. خبریال حفیظ الله حق پرست په لوګر کې ووژل شو. د حق پرست خپلوان وایي نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل حق پرست د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو پر یو بل د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. حفیظ الله حق پرست د لوګر ولایت ځایي خبریال و چې له 1431 هجري لمریز کال را په دې خوایي له بېلابېلو سیمه ییزو او ملي رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی وو. روح دې ښاد وي. په کندهار کې د احمدشاه بابا د ښار جوړولو او په کابل کې د خواجه صفا زیارت د جوړولو چارې پیل شوې. د ښار جوړولو وزارت وایي په کندهار ښار کې د افغان امپراتور احمدشاه بابا د کور د ترمیم لومړنۍ چارې پیل کړې. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس د دې وزارت د تاریخي آبدو د رغولو یو ټیم کندهار ته رسیدلې او دوی هڅه کوي چې د احمدشاه بابا له 250 تلین وړاندې د هغه کور او ښار ترمیم کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بودیجې پیل شو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي. ویل کېږي چې خواجه صفا سیمه د بودایي دورې پورې اړوند ده. په فراه ولایت کې د اوناب ګل 13مه دودیزه مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د فراه د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالو او په سلګونو ځوانانو او میرمنو برخه اخیستې وه. له پیلنیو خبرو وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د سولې، اوربند، یووالي او خواخوږۍ غوښتنه او رنګونه پکې له ورایه ښکارېدل. د مشاعرې په پای کې شاعرانو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. په لوګر کې د سنځلګل ادبي بهیر خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لوګر شاعرانو او ادب مینوالو په مرسته یې د دې ولایت په مرکز پل علم کې د سنځلګل خپلواک ادبي بهیر پیل کړ. د دې بهیر په لومړنۍ او پرانیست غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ وشوه لوګر میشتو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د دې ادبي بهیر غړي وایي چې په اونۍ کې به یو ځل ناسته کوي او په ادبي ژانرونو او ټولنیزو موضوعاتو د بحثونو ترڅنګ به مشاهره هم کوي.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر افریدي تیره اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر افریدي چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېر یې 20 ته رسېږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر اپریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د اپریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
میخیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدي یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدي صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دی په خپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلی و نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې وه. په دې ناول کې چې کومه سیمه انځور شوې ده، هغه د پښتونخوا دغه قبایلي سیمې چې دي دا انځور شوې دي، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې و چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوسته او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې ستاسو ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه یې په الفت مجله کې هم خپره شوې وه، خو یو څه برخه یې نیمګړې پاتې وه. نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه، او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده، د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ لا ملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا د ټول کلی چې له خلکو خالصي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپل ورک پسې، په دې خپل معشوقه عظمت ګلی پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني، او د هغوی په کور کې اوسېږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي، په خپل ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانې، خو کله چې دی د عظمت ګلی کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلی پلار په پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تیروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلی چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډیر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډیر دلچسپ دی.
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي. د ده په کیسه کې، د ده په نثر کې، د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده، هغه د کوزې پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. د خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسې لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ، هغه دا دی چې د ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمېر څو لیکوال دي، نو دا هم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي، هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټول نوې دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لر بر کې. یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي، په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستي دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي، نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري، هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. او هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري، د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې یو کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي، نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه، دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي، نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او شایسته شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ، خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې، هغه څه چې ده غوښتل د دې ټولنې لپاره، هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې، چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار لیکوال خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بې له تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکړي. او خصوصا د طاهر صاحب په اړه که خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر حده به دا ووایي چې په ورکېدو ده. هغه ځکه چې کراچۍ که څه هم د پښتنو یو ډېر لوی ښار دی، خو په دې ښار کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خو دا ده چې په کراچۍ کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسي، او یا که ممکنه یې چې په کراچۍ کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچۍ پوهنتون کې، د کراچۍ په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه شته، خو د کراچۍ په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
د غزنی نوم یالی د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستیو کې په غزنی کې چاپ شوی. د غزنی لیکوال او فرهنګیان د غزنی نوم یالی د لیکوال دا کار ستایي او د دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د تیرې سه شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دې نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشوه. نورحال په راپور کې
د غزنی نومیلی دغه کتاب په غزنی ولایت کې د میشتو قومونو پښتون، هزاره، تاجک او اهل هنودو د نوموتو څیرو منځپانګه تشکیلوي. دا اثر لیکوال او د پوهنتون استاد جمیل بشیری لیکلی چې په دا وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی دی. د تیرې سه شنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د دغه نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه وشوه. د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب په اړه یې ځنیو ویناوې وکړې او ځنیو بیا لیکلې مقالې ولوستې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هيا عرفان په خپلو خبرو کې وویل غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ نن د یو داسې اثر مخکتنه کوو چې له توپیره پرته د ټولو قومونو وتلې څیرې د یاد کتاب منځپانګه ده.
یو ژمن لیکوال راغلی او یو ښه کتاب یې لیکلی دی چې دغه په حقیقت کې د غزنی د خلکو لپاره عزتمند دی.
خاغلی عرفان زیاته کړه موږ ژمنه کوو چې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره به هڅې کوو تر څو غزنی تیر تاریخي برمته ستون شي. د غزنی لیکوالانو او فرهنګیان د غزنی نومیالي د لیکوال دا کارستا یو دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د غزنی پوهنتون استاد او د یو شمیر کتابونو لیکوال مصطفی صفا وویل ډیری وخت زموږ د اتلانو تاریخ اسطوره‌ای شکل لري ځکه چې هغه د تاریخ په پاڼو کې ځای شوی نه وي. دا چې جمیل بشیری زیار کلی او د غزنی نومیالي کتابې د تاریخي شواهدو په رڼا کې لیکلی دی لوی کار دی.
د ژانر د نظره ادبی تذکره ده. ادبی تذکره ډېر کله په تاریخ پورې نږدې کېږي، یعنی خپل تاریخ نه دی ټولک، لیکن د تاریخ لپاره ډېر ښه خام مواد کېدلی شي. ډېر کله موږ تاسو د افغانستان په کچه تاریخونه نیمګړي، زیاتره وخت کې چې په تاریخ کې په یو څه کې معلومات نه وي نو هغه تشه یې په افسانو ډکېږي.
خاغلی صفا زیاته کړه، هر ځوان باید د خپل مسولیت له مخې د ټولنې د پرمختګ او کتاب د ودې لپاره خپلې هڅې وکړي. د اهل هنودو استاد چلبل سنگ چاپ شوی کتاب د یووالي الګو یاد کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل، په دې کتاب کې زما د بابا یادونه هم شوې ده چې د یونانی طبابت وتلی عالم و.
غزنیوالو ته مبارکي وایم د دغه متحد کتاب خاطر چې استاد محترم چاپ کړی او مختی ډالۍ کړ.
د دغه کتاب پر پختی لومړی ټوک لیکل شوی. د کتاب لیکوال جمیل بشیری په خپلو خبرو کې ویل، په پام کې لري چې د دغه کتاب نورې برخې بشپړ یو د غزنی ولایت نوموتې څېرې پکې راټولې کړي. خاغلی بشیری د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه وویل، غزنی د تمدن او مدنیت زانګو پاتې شوې ده. دا چې په پښتو ژبه کې موږ کوم کتاب نه درلوده، نو ځکه مې د دې کتاب لیکلو ته هوډ وکړ او د ملګرو د مالی همکارۍ پر مټ ستاسو لاسونو ته ورسېد.
په پښتو ژبه کې داسې یو اثر شتون نه لرل چې د غزنی ټولو نومیالیو ته ځای ورکړ سوی. موږ د دې په خاطر باندې چې د سیاسي تعصب مثلا له منځه وړي وي، د دې په خاطر باندې چې د قومي تعصب دغه سرطاني مهلک مرض سره پیاوړې مبارزه کړې وي، د دې په خاطر باندې چې خپل نومیالیم د منطقې او د افغانستان ان د جهان په کچه باندې خلکو تور پیژندلی وي، ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی وي، دې کار ته خپلو شخصي امکاناتو باندې ملا وتړله.
په دغه کتاب کې د افغانستان د پخوانی پاچا نور محمد ترکی، کاتب هزاره او عبدالاحمد مومن ترڅنګ د ډېرې کسانو لنډې پیژندګلوۍ شوي. عکسونه چاپ شوي او په اړه یې معلومات لیکل شوي دي. لیکوال او یونلیکونکی مزمل هوتک دا یو ګټور اثر یادوي.
د دې اثر ایجاد د غزنی د فرهنګي نمود لپاره یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. موږ د داسې اثارو ډېر کم شاهدان یو، خو په وروستیو کې دغه استاز په دې باندې توانېدلی دی چې د غزنی د پخوانۍ دورې کسان، د معاصرې دورې کسان، همداسې د اوسنۍ دورې کسان په یوه ټوک کې معرفي کړي.
د دغه کتاب د چاپ مالی لګښت ته د غزنی د بیلابیلو قومونو یو شمیر ځوانانو او قلموالو د خپل وس په اندازه مرسته کړې وه. د غزنی نومیالي کتاب 255 مخونه لري او د زرو ټوکو په تیراژ چاپ شوی دی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځایه پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کره ته ووایئ، څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډېره خاص مینه ده. موږ چې کله له هېواده بهر ځو، خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چېرته یا نور داسې ځایونه به چېرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چېرته دي. نو موږ به کله چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو، مو ویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کوو او اسانه یې کړو ملګرو ته، تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختې نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړی کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی په غو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړی او راوړی او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایا ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر وښکاره کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته هم چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوي کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راغواړو هم په کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دی.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 5000 کتابونه اوس لرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نورو کتابونو لیست موږ تیار کړی دی. تر اوسه هم ویبسایټ ته نه دي پورته کړي، هغه هم کېدای شي په دغې لنډو ورځو کې ویبسایټ ته پورته شي. نو هره ورځ زموږ ویبسایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبره وي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو د هغې کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوې، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمونږ کاروبار تر هغې کچې کامیاب دی چې زمونږ تمم نه وه، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو دلته به د کتاب لوست هغومره نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ونه لولي، خپله پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک کوي نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. موږ ته ځینې وخت له داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زموږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانی چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستری کتاب لولي، د ورځې نه موټر مستری توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوسه هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه یې څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې نه دی او کمپاین کې نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټورونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجې کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوو. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنی چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه بیې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریل زیرې په نه جوړ کړې چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به حتماً یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو. ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه سلور ډیر خرچي کې دو ټول خرچي کې خدا غ سلور لکه مخکې چې ما ارو په هنه دا تجارت ته سیاست ته د ماشومان ادبیت ته د خرچي کې دی ورزو کې
دا د تاسو د کار پروسه سره ډول دی یعنی یو څوک زنګ در تکوي ویب سټ مګوریال ته داسې لارښوته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی را ویلېږي د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راز له مخکې ما ویل همدارې چې مونږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو $300,000 لګولې او دا اوس هم د کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي مونږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه وي معلوم نو هغه هلته د کتاب نوم ورکوي یا که په هره ژبه باندې دوی ورکړي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نه شي چې لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو 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 ټوکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله لاړ شي دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته مونږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږه راځي کله چې اډر تر مونږه راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی پکې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی د اړیکې شمیره یې مچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی دغه ځای نه تاسو څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاستئ کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی مونږ د هغې پوښتنه کوو چې مونږ دا کتاب تاسو ته در ورسوو دوی بیا مونږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولی شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کور مبا
آزادی رادیوی مجلې ته غوږ یاست انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هره پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډېر عمومي وي مثال لیو انځورګر سره د ټول انځورګرۍ په اړه خبره کیږي خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه
دا مفهومی انځورګری ده او د کیسه د غوړ رنگ کار سوی د تقریبا 2.5 هفته می اور باندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم او ډیر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنې پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته هم دغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کېږي، بیا به پر تابلو باندې کار کېږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانی خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای سي. ما ډېرې زیات تابلوګانی خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانی مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ما ته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپله معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه سي دي. یو خو دا دواړه رنګونه زما ډیر خوښیږي، هم د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده سي، هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډېږي او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي دا له کیمیاوي مواد ورڅخه جوړوي، کنه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنی ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنی څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگې هم ډیر نخ کاری او خلوی هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینی اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي. که نه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینی اخلي. زما داسې یو حالت و چې یو څه مې نه لیدلی سوی او نه مې ویلی سوی، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوی ویلی. که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوی. که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلي؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلفی درجی دي کده رنگونو تعداد سینو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
ورسته پوښتنه دا کوم تر نک صاحب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه یعنې تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې دی، خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو یې جوړوئ یعنې مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کېدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم سی یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، داسې کار نه کړي چې دی یې ویني، یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کې. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي، په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کېږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ چې وي مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي. که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي. د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
روان چې تر څنګه ستړې ستړې یې جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا. ہے ننا دغه سے خدا چې لگ نور پز مکا خخشی، ننا دغه سے خدا چه لگ نور پز مکا خخشی، زرغن بشی گلگن بشی تزڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا. ہے کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے، کابلا نو تخکلے یے دسرو سپنو نا ڈکیے، دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یے جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا. ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې، اے دا څکې د ساګو په پٹی کی تھل کمے، خوار مشے دل تس بلارا وڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا. ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرے، افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرے، خود هم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا. تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا، روان چیئے تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا. تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا.